په افغانستان کې شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلي افغان حکومت تورنوي چې د سولې اړوند یو شمېر مهم فرصتونه ضایع کړي، خو د ولسمشر مرستیال وایان دوا خان مینپال وایي ولسمشر د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره ډېر څه کړي. د عاشورا د ورځې په مناسبت یو شمېر سیاسیونو د وروستیو څرګندونو او د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د ترکیب په اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړي. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح د خبرونه اوروي. ولسمشر غنی وایي سوله د سیاسي معاملې په معنا نه ده. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. په بیلاروس کې مظاهره چیان نیول سوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله پر قدرت د سیاسي معاملې په معنا نه ده. ښاغلی غنی نن په کابل کې د عاشورا مراسمو ته په وینا کې دا خبره وکړه.
هیله مې دا ده چې له سولې مه وېرېږي، ځکه سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده. د سولې معنا ته د افغانانو له نظر وګورئ. د افغانستان هره ښځه او سړی څه غواړي؟ په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي پای.
دغو مراسمو کې د نورو سیاسي مشرانو تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنې به خوندي وي. تر دې مخکې د وحدت ګوند مشر محمد محقق په خپلو خبرو کې له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې وه چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي، خو د ملي پخلاینې د عالي شورا د غړو او مشرتابه پلاوي په پرونی لست کې د حمید کرزی نوم هم راغلی دی. ښاغلی کرزی نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د یو افغان وګړي په توګه د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د کندهار د انارو تولید کې سږکال د 10% ډیروالي خبر ورکول سوی دی. د کرنې وزارت د سږني محصول کچې 190,000 ټنه اټکل کړي چې د پرو سږکال 40,000 ټنه ډیروالي شي. د محصولاتو د ساتنې سم ځای نه لري او د بڼوالو په وینا کې درلودای د انارو تولید به نور هم ډیریدای سوی. د افغانستان انار تر ډیره پاکستان، هندوستان، عرب او نورو هیوادونو ته صادریږي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن یکشنبه تر 15 میلیونه واوښتې. د خبري اژانسونو په حواله د دغه وایرس مثبتې پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. هندوستان چې د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ په سطحه په دویم قطار کې راځي، په څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8,001 مثبتې پیښې ثبت کړي چې بې ساري ګڼل کیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,40,000 اوښتی دی. په بیلاروس کې په لسګونو زره کسانو د پلازمینه منسک مرکزی برخو ته مخه کړه. دغه کسان نن د 22 پرلپسې ورځې په مخه د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکو په مخالفت کې په لاریون راوتلي وو. په لسګونو لاریونوال د سولې او خپلواکۍ په نوم لاریون کې د برخې اخیستو لپاره د منسک د خپلواکۍ میدان خوا ته ورغلل، چې امنیتي ځواکونه یې له مخکې شاوخوا سیمې اوسپنیز خنډونه درولي وو. د بل وزارت پولیسو د ښار نورو برخو ته د لاریونوالو مخه ونیوله. د اګست همه د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشر اعلان شو، خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. یو کس په امریکا کې هغه مهال وژل شو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کښې وتل. د ښاغلي ټرمپ 2500 پلویان چې په یوه موټري کاروان کې برایي روان وو، د تور پوستو له ځینو فعالانو سره مخامخ شول. د وژل سوي پېژندګلوي نه ده سوي او چارواکي دا هم نه وایي چې ویشتنه یې له خوډب سره تړاو لري او که څنګه. پورتلند ښار کې له 4 میاشتو راهیسې چې تور پوستی جورج فلوید پکې د پولیسو په توقیف کې مړ شو، د هغه څه خلاف مظاهرې کړي چې فعالان یې د پولیسو زور زیاتی بولی. مظاهرې په ویسکانسن ایالت کې د پولیسو په ډزو تیره اونۍ د یوه بل افریقایي الاصله سړي په وژلو سره بیا تودې سوي دي. او د جرمني په ختیځ کې چارواکو د اونشتروت سیند په ځینو برخو کې لامبېده بنده کړه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ځینو کسانو ادعا وکړه چې په سیند کې سیمساره لیدلې ده. د پلازمینې برلین د جنوب لویدیځ په 115 کیلومترۍ کې د بورګینلند محلي چارواکو پرون ناوخته وویل چې پر لامبه دغه بندیز به تر روانې یکشنبې پر ځای وي. د سیمسارې د موندلو لپاره سخت عملیات پیل سوي، خو لا یې څرک نه دی لګېدلی.
له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی افغان حکومت تورن کړ چې د سولې اړوند یو شمېر مهم فرصتونه ضایع کړي. خو د ولسمشر مرستیال وایي دوا خان مینپال بل څه وایي.
د افغانستان ولسمشر لومړی کس و چې سولې له شې څخه متن ته راوړ. موج اوربندو کې
اشورا د ورځې په مناسبت یو شمېر سیاسونو او د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د ترکیب په اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
اوس دې څرګندونې کوي په ټوله کې د ټول هغه خلک دي چې د ولسمشر سره سیاسي اختلاف لري.
نن د اشورا ورځ په افغانستان کې د دواړو شیعه او سنیانو لخوا ولمانځل شو.
دائم مسلمان یواز د شیعانو نه دی، د ټولو مسلمانانو دی. شیعه او سنی هیڅ فرق نه کوي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هند کې د کورونا مثبتې پیښې بې سارې زیاتې شوې او په نړۍ کې بیا شمېر له 15 میلیون وګړو اوښتی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی افغان حکومت تورن کړ چې د سولې اړوند یو شمېر مهم فرصتونه ضایع کړي. ښاغلي خلیلی چې نن د عاشورا په مناسبت مراسمو کې په دې اړه یو لږ څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده دوه کاله مخکې د یو لیک په ځواب کې ویلي چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره مخامخ خبرې وکړي. خو ښاغلی خلیلی وایي هغه وخت ولسمشر د دې غوښتنې په ځواب کې وویل چې حکومت د خبرو پیل ته چمتو نه دی. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وایي دوا خان مینپال بیا وایي چې ولسمشر پیاوړی هوډ لري، افغانانو ته با عزته سوله راولي او له دې مخکې هم له شته فرصتونو ښه ګټه پورته کړې ده. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په خوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي که د سولې لپاره رامنځته شوی اوسنی فرصت له لاسه ووزي، د افغانستان د ملت پر وړاندې به لویه جفاوي. کریم خلیلی چې د ملي روغې جوړې شورا د غړي په توګه د ارګ لخوا په خپاره شوي نوملړ کې نوم هم شته، حکومت تورنوي چې د سولې لپاره ځینې فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وایي د طالبانو مشر ملا هبت الله دوه کاله وړاندې له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی و، خو د افغانستان حکومت چمتووالی نه درلود.
ملا هبت الله ته مو لیک ولیږ او ځواب یې هم راکړ. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې بشپړ چمتووالی وښود او خپل پلاوی هلمند ته راولیږ. مولوی سراجی د پلاوی مشر و، لیک مو ولسمشر ته وسپاره. هغه وویل چې ډیر تاریخي کار شوی، ولې موږ اوس چمتو نه یو؟ ما ورته وویل چې ښاغلی ولسمشر، د طالبانو پلاوی په هلمند کې دی، څه یو طلایي فرصت مو له لاسه ورکړ.
خغلی خلیلی وایي هغه مهال چې د سولې عالي شورا رئیس د طالبانو بیلابیل قومندانانو چې په افغانستان کې جګړه کوله له ولسمشر سره د ویډیو لاره خبرې وکړي او د سولې لپاره چمتووالی وښود. د کریم خلیلی په خبره بهرنیانو هم هغه وخت د خبرو پایل ته لیوالتیا ونه خوده. خو د افغانستان حکومت بیا د خغلی خلیلی د څرګندونو په اړه خبرګون خي. د ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته با عزته سوله راولي.
د افغانستان ولسمشر لومړی کس و چې سوله له شې څخه متن ته راوړ. موج اوربندو کې تر هغه وروسته د سولې لپاره متواترې هڅې، د سولې لپاره د لارې نقشه، د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګو دوه ځله راغوښتنه، دا ټول دا ثابتوي چې ولسمشر هوډ د سولې په اړه باندې غوښتلی دی.
له طالبانو سره مو هم دوه کاله وړاندې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره هلمند ته د دوی د پلاوي د راتګ مسأله شریکه کړه، خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسیونو حکومت تورن کړی چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو افغان حکومت تل ویلي چې سوله لومړیتوب دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی بیا وایي سوله په قدرت کې د معاملې په معنا نه ده. ولسمشر غنی چې نن د عاشورا په مناسبت وینا کې څرګندونې کولې، وویل چې سوله د افغانانو هغه غوښتنه ده چې جګړه او تاوتریخوالی پکې پای ته رسیږي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې روان بهیر ته اندېښنه ونه لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې له جمهوریت او اساسي قانون څخه د دفاع البته خپله سره کرښه بولي. بیا هم امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه دوره پای ته رسیدلې چې یوه کوچنۍ ډله د هر څه واکدار وه. ولسمشر چې نن یې د کابل په دشتي برچي کې د عاشورا په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته وینا کوله، وویل جمهوریت د ټولو افغانانو نظام دی او کولی شي چې هر څه جذب کړي. ولسمشر د سولې روان بهیر ته هم اشاره وکړه او ویې ویل سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده.
هیله مې دا ده چې له سولې مه ویریږي، ځکه سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده. د سولې معنا ته د افغانانو له نظر وګورئ. د افغانستان هره ښځه او سړی څه غواړي؟ په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي پای.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح بیا د سولې روان بهیر په اړه د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه لاسته راوړنې چې په وروستیو کې ترلاسه شوي څه نه دي چې له لاسه ووځي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم له جمهوري نظام ننګه کوي او له طالبانو غواړي چې له افغانانو سره د خبرو د پیل لپاره چمتو شي. ښاغلی دانش اماراتي نظام کارندنه بولي.
در نظام امارات جامعه افغانستان
با عزت سوله یو قوي دولت او واحد ملت ته اړتیا لري. اماراتي نظام نه قوي دولت جوړولی شي او نه هم واحد ملت.
جمهوریت حمایه مې
خو د کابل په لویدیځ کې د عاشورا په دوه نورو جوړ شویو مراسمو کې یو شمېر سیاسیون د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو په ګډون د ټینګار تر څنګ ځینې وړاندیزونه لري. محمد محقق چې ارګي د ملي روغې جوړې شورا په نوم لړ کې نوم د غړي په توګه یاد کړی، د طالبانو سره په خبرو کې یو شمېر موضوعات د سرو کرښو په توګه یادوي او ترې ننګه کوي.
موږ سوله کوو د دواړو لوریو پلاوی دی ولاړ شي پر هغو مسایلو چې په منځ کې دي خبرې وکړي. ولې هغه څه چې زموږ لپاره سری کرخي دي جمهوري اسلامي نظام دی چې ترې نه تیریږو. بل موضوع هم اساسي قانون دی.
قانون اساسي
په افغانستان کې د عاشورا مراسمو یاد داسې مهال تازه کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو د پایل لپاره خپل پلاوی اعلان کړی او تازه یې د ملي روغې جوړې شورا تشکیلات هم اعلان کړل. په ښکاره د افغانستان د نظام په اړه د سیاسیونو او حکومت دریځ داسې مهال مخته راځي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي مشر عباس ستانکزي ویلي د سولې په خبرو کې به یو بحث د نظام بدلون وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تنقیږو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. د فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی په شورا کې نهه میرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان د ولسمشر مرستیالان د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څېر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې لیست کې شامل و چې ویلي دي دغه غړیتوب دی نه مني او نه غواړي چې په کوم ترکیب کې غړی واوسیږي. په دې اړه مې مخکې د چارو له کتونکي مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او د افغانستان د ملي عالي شورا د دغه اعلان شوي لیست په اړه او په تیره بیا د دغه شورا د یو شمېر غړو د نننیو څرګندونو په باب مې د هغه نظر وپوښت چې دغه څرګندونې به د سولې د بهیر له ګړندې کېده یا ټکنی نه کړي.
ګورې دې کې شک نشته دی چې په تېرو دوه لسیزو کې موږ په وار وار داسې مواقع درلودې چې د سولې بهیر مخ ته واچول شي او مخ ته وړل شي. یعنې 2004 او 2015 په لړ کې هم داسې فرصتونه موجود وو. د حزب اسلامي کوم بحث چې موږ د روسه سولې باندې په 2015 کې بدل شو، 2009 نه شروع شو، تګ راتګ او ناستې ولاړې روانې. نو که دا ووایو چې یو فرصت را پیدا شو او د هغې نه ګټه وانخیستل شو، نو دا یوازې دا یوه موقع نه ده. داسې ډېرې مواقع راغلي دي چې موږ له لاسه ورکړي دي، یا داخل نه مخه نه دي مدیریت کړي، یا کوم خارجي ورانکاري ناصر که هېوادونه دي وکړلې دي، هغوی برلاسي شوي دي او د سولې فرصت ته اجازه نه ده ورکړې چې مخته لاړ. نو دا فرصتونه راځي خصوصا د افغانستان ونې په کشالۍ کې چې ډېره پیچلې او کړکېچنه ده. په دې کې داسې چانسونه را برسېره کېدل له لاسه وتل دا یو معمول دی. اوس چې دوی دا څرګندونې کوي په ټوله کې دا ټول هغه خلک دي چې د ولسمشر سره سیاسي اختلاف لري، او د دې شاهد موږ او تاسو دا تېر تقریبا 2 کال څخه یو کلنه چې د افغانستان د 2019 کال د ټاکنو مهالویش اعلان شو، د هغه وخت نه را په دې خوا دغه سیاسیون را سیاستوال سره وشلی دي. او هغه غټ دنیم داو چې دوی د واک د رسیدو د سیمه مبارزه کوله، او دا غیر قبل هیڅ نو اجماع موجود نه و. تر څو مې اوس کې ولسمشر د دې مشانو سره ناس ولاړو لاره هڅه وکړه چې وندازه غو بین اجماع بیرته منځ راولي، لیکن بیا هم د سیاسیون په وار وار کوشش کوي چې د ځان د مطرح کولو لپاره اختلافي مسایل ته لمن وهي. په داسې حال کې چې سولې پروسه د تیر باندې د جړلو پر ځای روان ته د اله منډې بهیر باید وشيږي، او د دې سیاسیون نه توقع دا کیږي چې راتلونکي ته کارو کې چې په تیر کې به کوم چانس لاسته تللی، ډېر چانسونه لاسته تللي دي.
رحیم صاحب، دغه ترکیب تاسو څه ډول ارزوي؟ د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د غړو اعلان شوی لیست چې د ولسمشر اشرف غنی د فرمان
قانون لمخې ارګ خبر کړی دی او د یو شمیر مصالحې د ملي شورا غړو نن څرګندونې کړي. فکر نه کوي چې د سولې خبرې به لستونزو ډکې وي له طالبانو سره؟
روسي خبرې ته لومړی جواب درکم، طبیعي خبره ده چې دغه تازه خبرګونونه چې د بیګا خور شوي لیست وروسته راځي، دا د دې ښکارندوی کوي چې دلته د اجماع کمبود دی د سیاسي کچه باندې، په لوړه کچه باندې. نو دینان چې روسي دا به ډېره اسانه ونوسیږي چې مذاکراتي بهیر دی هغه چې زمونږ تمه ده مخته لاړ شي. دا یوه خبره. راځو دې ته چې دا ترکیب ته څنګه ګورو. ګوري، دغه ترکیب جوړول په خپل وجود کې یو غټه معما ګرځېدله په افغانستان کې. که چیرې تاسو د رښتینې استازیتوب بحث کوئ، نو دغه خلک خو د قضیې او د افغانستان د تېرو بل چیزو د جګړو او د سیاسي معامله ګریو لوبغاړي پاتې شوي دي، او دوی بیا هم د سولې په ځای معاملې خواته ځي. ولې چې دوی تاریخچه ته وګوري، نو هماغه تکرار بحث مطرح دی. خو بله خوا که همدغه خلک تاسو نه وړاندې کوئ او د ترکیب بحثونه ګرځوئ، د دوی د دې وړتیا لري چې د قومي او توکنیز کار ته په استفاده هر نوع بهیر مختل کړي یا مخې ډب کړي. نو د دغه معما کې تاسو د دوو انتخابونو سره مخامخ یې، او افغان ټولنه یا افغان حکومت سره مخامخ دی. نو بنان د اوس دپاره خو ولس خو هسې هم نه په جهتي څوک غږ اوري، په وار وار د اوربند چغې وهي، په وار وار د سولې غوښتنه کوي، د جګړې دواړه اړخونه ورته غوږ نه نیسي. او نه هم په سوله کې زه فکر کوم د دوی نظر د ډېر احترام څوک قایلېږي. ولې چې ټول بحث دلته د قدرت د انحصار او د قدرت بېرته لاسته راوړلو یا د خپل واک د ټینګولو بحث دی. په داسې حالت کې د ماما دا بل سر رانیول او هغه دا چې هغه خلک چې تخریب کارانه رول لوبولی شي، راځي د دوی انرژي د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې کار باید وکارول شي. نو له دې اړخه زه فکر کوم بد انتخاب نه دی. په ټوله کې خو ستونزه دا ده چې دوی ترمنځ همغږي او اجماع نشته دی. کرزي صاحب مخالفت و خود کریم خلیلی نن سرګندونه داسې ښایي چې ګوندې دی ډېر راضي نه دی، ممکن غټ پوزیشن یې په دغه ترکیب کې غوښته، غلوې دریځ یې غوښته. د محقق خبرې دومره ډېرې منفي خو نه وي زه فکر کوم، خو بیا هم کتلی شو چې دی هم یو څه ملاحظه لري. نو په ټوله کې موږ یو حساس حالت کې قرار لرو. دغه ترکیب ترمنځ تر ټولو مهم بحث اوس دا دی چې اجماع باید منځته راوړل شي.
رحیم صاحب هم دا پوښتنه کوله وروستی چې دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې طالبانو له خپل اړخه د مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی او د افغانستان حکومت هم له مخکې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا دغه د نوي اعلان شوو غړو پر سر جنجال یا پکې ورته ووایو، فکر نه کوي چې د سولې خبرې به نور هم ټکنۍ نه کړي؟
طبیعي خبره ده چې که ټکنۍ نه کړي ځنډنې خو به حتمن کړي، او د هر ورځ چې ځنډ پیښېږي په دغه بهیر کې موږ او تاسو د دې شاهد یو چې نوي ستونزې راولاړي دي. هر نوي ستونزه زمونږ او تاسو د سولې د بهیر د پرمختګ مخه په فوق العاده توګه ډب کړي. اوس دپاره مهم بحث دا دی چې د افغان حکومت د بندیانو کم په سر باندې کم جنجال دغه پای ته ورسي او دغه غټ خنډ له مخې لري کې. دویم دا چې ولسمشر باید په خپل ابتکار سره د سیاسینو ترمنځ هڅه وکړي چې اجماع خواته لاړ شي او همغږي او همنظري رامنځته کړي. هغه کم دوستان کم سیاستوال چې ګیلې لري دغه ګیلې راپکي تر څو دا ټیم دې ته چمتو شي چې د مذاکراتو ایجنډا ځای د مذاکراتو د بهیر هغه طریقه او دې مسایلو باندې بحث ور داخل شي. که دغه بحثونه نه پیل کیږي نو مخربو الخونو ته ورانکارو ناصرو ته موقع برابرېږي چې د سولې بهیر خندونه لا پسې زیات کړي او دغه فاصلې واټنونه لا پسې پراخه کړي. نو اړینه ده چې زر تر زره دغه مخالفتونه او د جنجالونه باید حل شي.
د چارو کتونکو مشتاق رحیم چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د ترکیب او د اشورا په مناسبت د یو شمیر سیاسيونو د نننې او څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا د ملي روغ جوړې د شورا د تشکیل لنه څلور ساعته نتیږي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویل چې د دې شورا غړیتوب نه مني. یو شمیر نور بیا د سولې په چارو کې ځانګړي استازي په توګه سلیم رحیمی پر ګمارنه انتقاد کوي. او اوس مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی هم ویلي چې د مصالحې د ملي عالي شورا غړیتوب نه مني، او هغه هم ځکه چې په دې اړه له ده سره مشوره نه ده شوې. تر اوسه پورې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر عبدالله د دغه نوي خپاره شوي لیست په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن په ټول افغانستان کې د محرم د لسمې یا عاشورا مراسم ولمانځل شول. لاړ به شو مزار شریف ته. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی هم د شپې سره وصل دی. حبیب زی، څه کراته وای چې مراسم هلته څه ډول ولمانځل شول؟
سلامونه نورې سپ تاسو ته. په بلخ ولایت کې هم نن سهار 5 بجې جوپه جوپه په ډلو ډلو کسان د حضرت علي ته په منسوب زیارت کې ورغلل، او تقریبا 3000 کسان یو ځای چې ټول ازا کوونکي وو د ویناو په واورولو سره، همدارنګه په د قومي په وهلو سره، په سیمه سنوي سره د مراسم ولمنځل. د دې ترڅنګ امنیتی تدابیر هم د تیرې ورځې د ماښام راهیسې تقریبا په بلخ کې چې موږ د بلخ د امنیه قمندان اجمل سپایي سره خبرې درلودې، 3000 امنیتي سرتیر ګمارل شوي وو چې د شورا د مراسمو امنیت تامین وساتي. د دې سره په مختلفو جماعتونو او تکیهخانو او کوشیایانو په نن سهار راهیسې تردمه د شورا لمانځنه کړې ده، او تردمه په ټولو 1400 کې چې په بلخ ولایت کې موږ سره په چارواکو سره خبرې کړې دي. تردمه کوم تحرک د دوی په وړاندې نه دی ترسره شوی. مراسم په رسمي ډول ختم دي، خو په ځینو تکیهخانو کې لا هم دوام لري، او د شپې تر 12 بجو به دا مراسم دوام وکړي.
مجیب الرحمن حبیب زی، له تاسو نه مننه. د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ویلي 4000 کسانو 10000 ولسی رضاکاران د دوه مراسمو د امنیت لپاره یوازې په کابل کې ګمارل شوي دي. تر اوسه د کومې ناوړې امنیتي پېښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د تیر کال په همدې ورځ د کابل په دشتي برچې کې یوه لویه چاودنه وشوه چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په کابل کې دا ورځ د شیعګانو او سنیانو لخوا د بېلابېلو مراسمو په ترسره کولو لمانځل کېږي، خو دا چې د دواړو مذهبونو پیروان په دې ورځ د یو بل په مراسمو کې برخه اخلي کنه، له یو بل سره کوم ډول مرسته کوي، اکرام الله اکرام پرې راپور لري.
د کابل په چندول کې د شیعه مذهبو تر ټولو لویه تکیهخانه، دلته سلګونه شیعگان راټول شوي، خو په دې مراسمو کې لسګونه سنیان هم لیدل کیږي. په مراسمو کې د ګډون کوونکو سنی مذهب په وینا په خپل ګډون سره غواړي په افغانستان کې مذهبي لریواله لمنځه یوسي. دوی وایي که څه هم بېلابېلو وسلوالو ډلو هڅه وکړه چې په دې هیواد کې مذهبي جګړو ته لمن ووهي، خو د دوی په وینا د مذهبونو بېلوالی افغانان نشي جلا کولای. سنی مذهب عبدالجبار اکبری چې په دې مراسمو کې برخه اخیستي ازادي راډیو ته وویل:
زه نن د ورځې مراسمو ته راغلی یم، ډیر زیات د خوښۍ احساس کوم، ځکه چې د خپلو شیعه مذهب وروڼو او خویندو تر څنګ یم. دلته دوی ماته ډیر قدر او عزت راکړ، زه دلته هیڅ ډول توپیری چلند نه حس کوم.
شیعه مذهب هم وایي چې د دواړو مذهبونو پیروان سره ورونه دي، په یو هیواد کې د یو بیرغ لاندې ژوند کوي او ګډ دښمن لري. محمد علي:
شپېته یا اویا کلونه کېږي چې زه دلته په کابل کې اوسېږم. ما هېڅ نه دي لیدلي چې دلته د سنی د شیعه دښمن او یا د شیعه د سنی دښمن. موږ ټول سره ورونه و ورونه یو، غم او درد مو یو دی، که په اردو کې یو، که په سوداګري کې یو، او که په سیمه کې.
په کابل کې له تکیهخانو د باندې هم ورته کیسه ده. د دواړو مذهبونو پیروان په سړکونو او لویو لارو د یو بل نظرونه خوري، او د مراسمو په لمانځنه کې له یو بل سره مرسته کوي. علی رضا احمدی د کابل د قلعه فت الله په سیمه کې د سرک په سر د عاشورا د لمانځنې په پار نظر ویشي.
دا امام حسین आवाज د شیعانو نه دی، د ټولو مسلمانانو دی. شیعه سنی سپارک نه کی نو د دواره د خوراک چې موږ مثال دا نظر شکو، دا ټوله تورکو هم شیعه خوري هم سنی خوري، ټوله مسلمانان راځي دله خوري، زموږ څخه نسی.
لدی ورخوا د دوړو مذهبونو دینی علمان هم خپل ځوانان حدسوي چې له یو بل سره مرسته وکړي. د کابل د اجی یعقوب جمعات سنی مذهب امام مولوی حمید الله که څه هم د شورا په ورځ د شیعاګانو د مراسمو ځینی برخي افراطیت ګڼي، خو له سنی ځوانانو غواړي چې د منځلارینه په ګټه اخیستنی په دې مراسمو کې مرسته وکړي.
د دوړو مذهبونو د پیروانو ترمنځ یو والی ډیر ښه دی، باید یو بل په مراسمو کې هم دا ټول برخه واخلي، خو مهمه دا ده چې باید افراطی رواجونه ورسره ونشي، بلکې هلته د شهیدانو یادونه وشي، د شهادت لاملونه یې وویل شي.
د شیعهګانو مذهبي مشران بیا له دې عمله خوښ دي چې پر ویناي سنیانو یې امنیت ټینګ کړی او د مراسمو په ترسره کولو کې ورسره مرسته کړې ده. د چندول تکی خانی امام رضا محسنی ازادي راډیو ته وویل
زموږ په هیواد کې چې هر چیرته د عاشورا مراسم لمانځل کېږي زموږ سنیان ورونه ورسره یوځای دي. همدلته تاسو وګورئ زموږ امنیت سنی مذهب ورونه نیولی دی، دوی سرتیری دي، ځکه چې موږ د دواړو مذهبونو پیروان ګډ دښمن لرو.
د عاشورا لسمه چې د حضرت حسین د شهادت له ورځې سره برابره ده، د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمانځل کېږي. که څه هم په تیرو کلونو کې د دې مراسمو لمانځل له خونړیو امنیتي پیښو سره مله و، خو څه کال تر دې دمه د کومې ناوړه امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سکل د عاشورا مراسم په افغانستان کې داسې حال په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې هیواد کې او ټول نړۍ کې د کورونا وایروس خپور شوی. د دغو مراسمو سره د غراز د کورونا وایروس خپرېدو ته هم اندېښنې زیاتې شوې. د کابل یو شمېر اوسېدونکو او د عاشورا د مراسمو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت زیاته پاملرنه نه وکړې، خو د عامې روغتیا وزارت بیا ویلي چې په تکې خانو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ټول لازم تدابیر نیول شوی دي.
د امریکا د جان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم په نړۍ کې د کورونا وایروس د سرایت موضوع ته مخه کړو. په هند کې د کورونا وایروس ورځنۍ پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. چارواکو نن د نږدې 9,090 پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. له دې سره په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیون وګړو اوښتی دی. نور جزئیات به له اسدالله لودین نه واورو.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې لا هم په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیونو کم ښیي، خو خبري اژانسونه ورسره یوه خوله نه دي. د رویټرز او فرانس پریس نننی ارقام ښیي چې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو شمیر له 15 میلیونو ختلی چې په کورونا ویروس اخته شوي. په ویروس د اخته شوو کسانو د مړینې کچه هم څه باندې 340,000 ته رسېدلې. په نړۍ کې دویمه درجه ګڼ نفوسه هیواد هند تازه د کورونا د زیاتوالي له ګواښ سره مخامخ شوی. دغلته نن د اګست په 1 روغتیا وزارت وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې یې 8,971 پیښې ثبت کړي چې دې برخه کې یې نوی ریکارډ جوړ کړی. له دې وړاندې امریکا په ورځنۍ کچه د کورونا ویروس د پیښو د ډیروالي ریکارډ درلود. د کورونا ویروس د شمیرو د زیاتوالي له اړخه امریکا، برازیل او هند لومړی، دویم او دریم ځای لري. د هند حکومت د پیښو له زیاتوالي سره د هغه پروګرام د غځولو اعلان ته چمتووالی نیسي چې له مخې یې د دې وبا له کبله اقتصادي زیانمنو شوو سره مرسته کیږي. په جنوبي کوریا کې هم دا 18مه ورځ ده چې له 100 ډېرې پیښې ثبتېږي. دغلته نن د 299 پیښو راپور ورکړل شوی چې یو څه زیاتوالی ښیي. دغه هیواد د اګست 24مه د دویم ځل لپاره د خپل منځي واټن تګلاره اعلان کړه. جنوبي کوریا کې کلیساوې، کلبونه، سرپټې لوبغالي او ډېر ښوونځي له مخکې تړل شوي او په عامه ځایونو کې د ماسک تړنه جبري شوې ده. په استرالیا کې هم د کورونا ورځنۍ پیښې زیاتې شوي او د یکشنبې په ورځ په کې د 114 هغو خبر ورکړل شو. دغلته ویکتوریا ښار د پیښو له زیاتوالي سره مخامخ دی، خو پلازمینه ملبورن کې بیا له مخکې د 6 اونیو ټول بندیز اعلان شوی.
او د ورلد میتر انفو ویب پاڼې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 3,309 تنو ته او د دې وایروس له امله د مړو شوو کسانو شمیر 1,402 تنو ته رسیږي. البته دا رسمي شمیرې دي چې د افغانستان د روغتیا وزارت لخوا ثبت شوې دي. غیر رسمي شمیرې تر دې هم ویل کېږي ډېرې لوړې دي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار ستار فروغ سټډیو ته راغلی او راتلونکي خبري مجله وړاندې کوي. فروغ صاحب ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب، مونده نباشید. ساعت 6:30.